کونو لوته لو دوه کال ورسته هم امریکا د افغانانو تر ټولو ستره مرستندویه پاتې شوې. هغه ویلي افغانان له یو غیر مترقبه یا نااټکل شوي بشري ناورین سره مخ دی. جان سوپکو د سه شنبې په ورځ د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په خپل راپور کې په عین حال کې وویل سیګار موندلی چې طالبانو دغه بشري مرستې بل خوا وړي یا یې ترې تر ډېره د ځان په ګټه کار اخیسته.
طالبان demands payoffs to permit the implementation of aid projects.
Taliban dam rasto da projo da plikawlo la para da paiso ghoshtana kawi. Taliban da diktakawi che chuk mrasti tarla sakri. Taliban pa malguru milatuno aw noro ghair dawlati masuso fishar rawali che do dui ghadi khpalwan aw mutahidin istikhdam kri tarso da tamilawun kul khwa dam rasto pa wish ki mrasto wakri. Taliban pa malguru milatuno aw noro na dawlati masuso fishar rawali che de talibano arwando shirkatuno تړون وکړي
Taliban affiliated NGOs.
امریکا متحده ایالاتونو د 2023 کال د اکتوبر لومړی د 2023 کال د سپتمبر تر درشمه پورې افغانستان سره څه باندې 2.5 میلیارډ ډالر مرسته کړي. امریکا د بشري پراختیايي امنیتي او د ایجنسیو یا سازمانونو د عملیاتي چارو د پرمخ بیولو لپاره مرسته کړي. د سیګار پر راپور کې چې په اړه جان سوپکو د کانګرس مجلس ته غږیده په تفصیل د دغو مرستو د لګیدو او ځینو احتمالي بې ځایه مصارفو او هغو مواردو یادونه کړي چې مشکوک دی. سیګار اشاره کوي چې د دوی شاوخوا یولسو ارزونو او پلټنو معلومه کړه چې د 1.5 میلیونو ډالرو په اړه شک موجود دی او دوی سپارښتنه کړې چې باید په اړه یې جدي پوښتنې وشي. د سیګار د راپور په اساس له یو لړ مؤسسو او شرکتونو سره تر اړیکو وروسته معلومه شوې چې طالبانو له هغوی څه باندې 10 میلیونه ډالره د مالیې او نورو مصارفو او عامه لګښتونو لپاره اخیستې دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی سرمفتش جان سوپکو د خپلې وینا په یو برخه کې دا هم ویلي څوک چې په افغانستان کې وسلې کنټرولوي مرستې هم کنټرولوي.
Unlike in the past,
د تیر خلاف د متحده ایالاتو ګرځول سوی مرسته ممکن اوس د فاسدو چارواکو د بډایه کولو سربیره د تروریستي فعالیتونو تمویل وکړي. د سیګار کار شي چې د افغانستان په څیر یو ځای ته د بشر دوستانه مرستو رسولو په برخه کې د امریکایي پالیسي جوړونکو لپاره شی لاري نه دی موجوده.
د سوپکو په وینا طالبانو خپل استخباراتي کارکونکي د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو کې ګمارلي څو دغو ادارو فعالیتونه وڅاري. طالبانو دغه راپور تر چمتو کولو پورې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش جان سوپکو د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې ادعا کړې چې پر اړمنو خلکو بشري مرستې په شفافه او عادلانه توګه ویشل کیږي. دوی همداراز د تروریستي فعالیتونو او د ترهګرو د تمویل په برخه کې هم خپل دخالت رد کړی.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو وړاندې به د هندیانو د دیوالی کلتوري جشن پاړه واوري. په همدې ارتباط می په هند کې لمیشت افغان شاعر جیا سنگ انجان سر خبری کړي.
وطن مور د مور غږه کې او ماشوم یا زو یا اولاد خامخا خوشحال بل خوشحالي لري، خو د مور غږ نه لري خو خامخا د هر شي خوند رنگ بدل شي.
د کیسو د نقد پاړه به لا اکبر کارګر څخه واوري چې کیسه لیکوالو ته لارښوونه کوي چې په سوشو په سیمه ګرځي.
د خپل ژوند د یو انسان ژوند په فردي لحاظ باندې او په اجتماعي لحاظ باندې د خپل ژوند
شعر لرو.
د خلیک در سره واخله لیبنه کیل والے زمانے ورستیل والا ایونج لیدا چپستورو دمینا
اولے و پشتو ناول مو خبرو چ بولیتا وړاندې شو دے چارا پرانا پر یالی کی شاو راستی پوبدی دا هغه اعتقاد دی چې هندوان سیکان بودایان او د جین دین معتقدان باور پرې لري او فکر کوي چې د دیوالیه د ورځې لمانځل د همدې ستر هدف د ترلاسه کولو لامل کیږي. سږ کال د نومبر په 12مه دیوالیه پیل شوه. دا ورځ هر کال د قمري میاشتو په حساب لمانځل کیږي چې په نورو تاریخونو کې لکه د مسلمانانو روژه ورځې بدلیږي. دیوالی 15 ورځې جشن دی. هندوان په دې ورځو کې د کورونو کړکۍ پرانیزي. دوی داسې باور لري چې کړکۍ د لاکشمی خدای ګوټي لپاره دوی خلاصوي چې شراغلا سورته وي. دوی د دیوالی په ورځو کې عبادت کوي.
ګریزا چا با او تای نام ګو
یو شمیر په دې نظر دی چې د دیوالی نوم له اصله دیپ والی دی، یعنی په پی تلفظ کیشي، چې دیپا د نور معنا لري او والی د صف او ردیف معنا شیندي چې مطلب یې د رڼا لیکه ده. دیوالی سش کال د نړۍ یو شمیر چارواکو هم د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ولمانځله. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ولسمشر مرستیالې کاملا هارس ډیوی ولګولې. په لندن کې سر اعظم ریشی سوناک د صدارت ماڼۍ مخې ته په کوڅه کې ډیوی بلې کړې او بیا یې د تبرک لپاره د ماڼۍ دننه ډیوی انتقال کړې. په کاناډا کې بیا سر اعظم جسټین ترودو د دیوالی تر رسیدو اونۍ مخکې د هندوانو، سیکانو او یو شمیر نورو کاناډایانو ترمنځ دیوالی ولمانځله او ټولو ته یې مبارکي وویل. دیوالی په تایلند، ترینیداد، سیام، مالایا، جنوبی افریقا، د جنوبی آسیا، په یو شمیر هیوادونو او په اروپا، امریکا او استرالیا کې میشت هندوانو سیکان لمانځي. د دیوالی په جشن کې سش کال له پیله د راپورونو له مخې په هند کې ډیرو برخه واخیسته. اسوشیټیډ پریس اژانس راپور ورکړ چې د شنبې په شپه د هند په ایودیا کې د ساریو د سیند غاړې ته سش کال د تیلو 2,200,000 دربج زر ډیوي بل شوې، چې دا شمیره تر تیر کال ډیره زیاته ده. یو شمیر هندیان په دې باور دي چې په پخوانیو وختونو کې د سری رام چندرجی بنباس په نوم د دوی یو مشر ځنګل ته ولاړ. هلته یې 14 کاله عبادت وکړ. د دې بیلتون د دې د مور د سترګو ړندېدو سبب شو او چې کله سری رام چندرجی بنباس 14 کاله وروسته په ایودیا کې خپل کور ته راغی، کلیوالو او ماشومانو د په مور زیری وکړ چې زوی ته راغلی دی. د مور ړندې سترګې روغې شوې چې د دې ورځې په خوشحالۍ کې دوی هر کال ډیوې بلوي. د دیوالی په ورځ سیکان او هندوان لکه د افغانستان نور خلک چې تر اختر مخکې کورونه پاکوي خپل کورونه پاکوي. هندوان او سیکان د کورونو په تیاره ګوټونو کې رڼاوې بلوي، د خاورو ډیوې لګوي، ځانګړي خواړه پخوي، خواږه خوري او اور لوبې کوي. یو شمیر هندیان دا اعتقاد هم لري چې د اور لوبی او د ډولونو د شور په مرسته د دیوالی په ورځ د لکشمی په نوم بلا شړي. د دیوالی 15 ورځې ځانته مفاهیم لري. په هند کې بل میشت افغان دیان سنگ انجان نواورو چې په دې برخه کې وضاحت راکړي چې دا 15 ورځې یعنی څه.
البته په ډېرې بخښنه چې دا د انډیزن سره ارتباط لري، په دومره باندې د نیم خبره چې دا 15 ورځې لمانځل کیږي، خو یوه ورځ چې مهمه ده هغه دا ده کله چې رامچندر د هندوانو پیغمبر چې ده د راجا دشرت زوی له 14 کلونو بنواس یعنی په جنگلونو کې د اوسېدو سره چې د پلان له خوا ورته امر شوی و بیرته راستنیږي ایودیا ته. د ده د راستنېدو په خوشحالۍ کې خلکو چراغونه لګولي دي او منطقه یې چراغان کړې ده او هغه دیوالۍ له هغه ورځو نه شروع ده تر نن ورځې پورې لمانځل کیږي.
انجن صاحب، د همدې ورځې په ارتباط، آیا د سیکانو او د هندوانو په اعتقاد کې څه تغییر شته؟ ځکه چې ما داسې موریدلی دي چې دغه کس چې رام چندرجی بنباس هم داده کله چې دی راستنیش د د مور ړند شوی وي 14 کاله وروسته، او بیا چې کله د کلی خلک د په مور باندې زیری کوي د هغې سترګې بیرته بینا کیږي، سیکان هم په همدې اعتقاد دي.
دغه مذهبي اعتقادونه د هر چا خپل خپل دي، موږ دارت کولای هم نشو او تاییدولای هم نشو. هندوانو ته دا مقدس ورځ ده او مقدس تاریخ ته شاید هم داسې وي دې ته کم شوی ویلې، او د خدای قدرت خو بېشماره ده، کیدای شي چې هغه بیرته بنا شوی وي. سیکان دا ورځ لمانځي، دا په د بلې ورځې خوښي لمانځي چې هغه البته د ګرونانک یا حضرت بابا رانک صاحب چې په لارو بار کې شهرت لري. د سیکانو لومړی پیغمبر ده، خو د هغه شپږم ځای ناسته شری گرو ہر گوبند صاحب جی چلے جہانگیر پو وقت کے بندشو جہانگیر ظالم حکومت لخوا بندی کی گی کہ گوالیت زندان کے اور دیہی زینا داخل خلاصون وزد چے دو پنزوس نور راجگان سر رخلصی گی اور راجی امرتسر تا چاگا دو پنزوس راجگان ہم پدی ترتیب رخلصی گی کلا چے جہانگیر شپے ویدہ دے اور خوب کے کم معتبر انسان هغه ته راځي په خوب کې او ورته وایي چې ګوره ظلم دې کړی ده، دا شخصیت تا چې راوسته ده دا د خدای یو منل شوی شخصیت ده، تا دا ظلم کړی ده دا خلاص کړه. نو هغه وخت جهانگیر راځي او دا ګورار گوبند صاحب له زندانه را خلاصوي.
خو هاته د نور د دو پنځوس راجاګان چې دي هم راجا یعنې هغه وخت کې ملک الطوایفي وه د هغه مغه منطقو پاچاهان چې وو هغوی هم ورته سوال کړی دی چې موږ هم آزاد کړه. نو د دې آزادۍ لپاره پادشاه یو شرط کېښودلو جهانګیر پادشاه چې هر څوک چې د تال امن ونیسي موږ به هغه آزاد کړو. نو هغه وخت کې ګورو هر ګوبند صاحب د دو پنځوس راجاګانو لپاره او د یو کمیز جوړ کړلو چې دو پنځوس ټوټې لرل یعنې کلی ورته وایي په هندي یا پنجابي کې کلی ورته وایي دغه موږ پیوند ورته وایو دو پنځوس پیوند یې ورکړي وو چې دو پنځوس راجاګانو هر یو پیوند ونیول او له ګوالیر جیل نه آزاد شوي دي. کله چې امرتسر ته را رسېږي نو د دیوالۍ ورځ ده او د دیوالۍ ورځ په هماغه ورځ باندې ګورنر ګوبند صاحب هم د دو پنځوس پاچاهانو سره هغه آزادوي او را رسېږي امرتسر ته. نو سکان د هغه خوشي راتګ په خوشحالۍ کې دا به ومنځي چې دې ته وایي دیپ مالا یعنې د څراغونو تسبیح مالا تسبیح ته وایي دیپ وایي څراغونو ته چې دوی ګرد څراغونه لګوي او یو ګرد دایروي شکل ورکوي. نو هغه ورځ تر ننه پورې په همدې ورځ لمانځل کېږي.
انجن صاحب افغان سکان او هندوانو دیوالی په هند کې ځانته ولمانځل که د هند له اتباعو سره یو ځای
نہ پین کے ٹولے لو یو بسر المانجی کا مسلمان می کسے کا نی کین وانی ٹول اور دے ہارا اور سی ٹولے مشترک المانجی دل تا بیل بی تو کا کوم اور المانجی
اس ما مطلب دا مثلا حکوم خواجه شین چتا سو په خوی په دیوالیه کی دا افغانانو په خپل منځ کې سره و بشل او کنه نور سره هم شریک
نه موږ په خو هغه ته لنګر ویلګی یا لنګر په ګوردواره کې یعنی ګوردواره نه مابد یا مابد سکانو مابد ته ګوردواره او د هندوانو مابد ته مندر ویلګی. نو کله چې ګورداره کې یو شی پخی کې آتا ګورداره کې خو څلور دروازې وي هندو مسلم سه کې یا تو کې راځي څوک ممنت نشته څوک نشي منه کوله هر څوک پرفلی یا تو کې نه سه یا ته خپل عبادتونه کوي مسلمان مزونه بږي کې څوک ممانت نه کوي. نو هغه چا تو راځي ټول ته وي شو یو خاص غن لري چې دا خاص شخص یا خاص ټولر ته ورکشي هر څوک کې وي ټول ته مشترک هم
دی دیوالی جنې عادتونه مثلا وې کړکی پرانیزي تاسو هم دا باور لرئ چې کړکی پرانیزي د دیوالۍ په ورځو کې
هندوان په دی اخی د دې سکان نه هندوان کړکی دروازې پرانیزي او شمونه او دیوی لګوي تاسو وایي د دوی په خیره چې په دې ورځ باندې پیسې راځي د دوی یو غلری فرشته ده چې دغه عبادت هم کوي او دغه انتظار وي چې بس دا په دیوالۍ په ورځ راځي او موږ ته ډیره سرمایه ترلاسه شي
او د کور
څنګه نن پته داخیده نه لري
او د کور د پاکېدو چاري څنګه تور زمخ کې تر دیوالۍ تاسو پیلوي
ما دیوالۍ خو ته چې هر څه خپل سوې د اگر چې د دیوالۍ هفته چې د ټوله البته د میاشت ټوله د نومبر میاشت د دسمبر میاشت په دې ورځو کې ډېر پروګرامونه دي شهیدانو ورځ او نور ورځې دي. نو کورونا پکوي ټول هندو او سکان مسلمان ټول پکوي البته
ځینې انتقادونه دي چې په هند کې د دیوالۍ په ورځ باندې چې خلک دا اورلوبي کوي او آتش بازی کوي دا هوا خرابوي څنګه سش کال هم په دې برخه کې راپورونه ډیر دي او کنه کم دي
بالکل ډیر دي عوام خرابه ده اور لګیدنې هم شي ویلي دي ځای نه باندې البته دا دین پورې څاړه نه لري خو د خلکو خپل یو مشکل جوړ کړی دغه بس آتش بازی وکي اقتصادي تاوان هم لري او اجتماعي تاوان هم لري په هر ډول تاوان کې اوس ډیر کورونا سکل هر کال سوځي دکانونه کورونا مارکیټونه ډېر پراپرټي ته تاوانونه رسیږي
یعنی اورلو به تاسو وایئ چې دا د دین جز نه دی دا اخر څنګه دا د شمو په ډیوو په لګولو کې څه تغییر شته مثلا لکه څنګه چې زورته ګورم دوی دغه ډیوې لګوي چې له د خاورو تیلو نه استفاده کوي د دې او د شمې ترمنځ څه توپیر شته که څوک شمه ولګوي
نه نه توپیر نه شته البته دا شمه لګول یا دیوال لګول هم نه دی په دین کې شاید په دوه کې هم دا شی نه دی په ځکه چې هر کس نه شي خو اوس دیو بل په تکلیف باندې سکان هم لګوي هندوان هم لګوي او مسلمان ورته کې چې یا شمه یا دیوال لګوي په دین کې دا د دین جز نه ده هغه وخت البته چې راغونه نه وو لایټ نه وو خلکو به ډیوی لګولې هم دا د تیلو ډیوی هم د لیدې بیا د اوس بیا شم شو لو شم نو اوس د لایټونه شو د دې هیڅ ضرورت نه شو بس هغه یو ریواج نیولې د تقلید دی
ډولونو وحال او د سندرو ریواج شته
ډولونو سندر د چې د هند تاسو پته ده د هند کلچر او د هند د خاور جدا د خو ډیر شاعرانه او ډیر په البته په موسیقي باندې مالامال ده نو دا په هر وخت کې چې هر پروګرام کې وړو کې کلوي ډول دنګ پکې اسان ده
او په ما د سی اوریدلې دی په دیوالی کې خاص کړ چې کله ډولونه وحی دي د خاطر چې شریر اروا دفکه د سې څشته
فکر نه کوم چې د سې څو وسی
کنه، لیکن
هم چې دوه کې دی باندې شاید دومره مطالعه نه لرم، ډیر لږ مطالعه په خبره کې لرم، ممکن وی به هم
نشه ویل. البته باورونه هم ډیر دي په هند کې، خو بیلابل مذاهب دي، بیلابل دینونه دي، او دا شی هم شته
بشماره.
انجان صاحب، د دیوالی لپاره تاسو کوم وخت کوم شعر ویلای دی او کدا سره به چر سره شریک کی کڅنګ؟
البته شعر ویل خو بخاله جو سره سره نشته، نه پېږم چیرته وي.
کوم بیت هم تاسو په یاد نه دی؟
نه ولا په یاد نه ده، بخانه وړم
ته ده په یاد نه ده.
بشماره.
انجان صاحب، څنګه څو کال مخکې مو دیوالی په افغانستان کې لمانځلې و؟
د کورونا سره تقریبا یو دش کال مخکې.
هغه ورځ څنګه و؟
د وطن هر څه چې ده هغه بیل خوند لري. وطن مور ده، د مور غېږه کې او ماشوم یا زو یا اولاد خامخا خوشحال، بیل خوشحالي لري. او د مور غېږه نه لري، خو خامخا د هر څه خوند رنگ بدل شي.
ډیر مننه انجان، خیر یې.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لاندې کې سه شعرونه پر کتابونو تبصره او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پزړه پوری خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د ازادي رادیوي مجله په دې برخه کې د کیسو نقد مخکې یوشمت کرکتون کې په دې باور دي چې بهرنوی هیوادو ته د ډیرو تللو افغانانو د کیسو موضوعات زړه دي. د نقیدانو په باور کیسه هغه وخت خوندور وي چې موضوع شایسته وي او له تخنیکی اصولو سره سم لیکل شوی وي. زموږ په وطن کې د ورسی او ټول سیسو تحولاتو د داستان لپاره دومره موضوعات پنځولې دي چې کېدای شي په هر غړی یو کیسه ولرو. همدغه علت دی چې یوشمت کرکتون کې په دې نظر دي چې لوی پیښو وروسته ستر هنر رامنځته کېدای شي. دغه حوادث خلق روایت وی خو ندی کې ساغه وخت لري جوړیدای شي چې له ټکنیک سره سم ولیکل شي. یوازې له پیښو کې سینې جوړی شي. هر انسان په خپل د کیسو دنیا کې ده. د نوبل د جایزې ګټونکو عرب لیکوال نجیب محفوظ وای کله چې لالوتکی یا لڅو منځله ودانې خلکو ته ګورو ټول یو ډول ښکاری، اما کله چې هغه ته ورنشتې شو ډیر توپیر سره لري. کله دا فرق ته ځیر شو سر به مو ګرځي. نجیب محفوظ دا خبر هم کوي چې هر لورته موضوعات پراته دي او له تکرار موضوع هم بیا استفاده کیږي شي په دې شرط چې په نوې بڼه ولیکل شي. هغه څه چې د خبره نوې کوي یو هم پکې مکان دی، یعنی د کډوالو افغانانو په کیسو باندې د استوګنې د نوې ځای داسې تاثیر وي چې خپلو کیسو ته نوې رنګ او نوې خوند ورکول شي. په دې اړه مې د تجربه کار کې سلی کول اکبر کارګر نظر اخیستې ده چې خپل له ټول سیسو رئیس په لندن کې ژوند کوي. لومړی مله شغلی کارګر څخه په کیسو کې د اتنا پښتنه کړې ده چې زموش پټی ورو کیسو کې اضافي شیان تر سرګو کیږي، یعنی کله چې په صحنه په دوو جملو کې روشانی دی شي هغه په څو پاراګرافونو کې لیکو. هغه مکالمه چې په څو جملو کې کیسه مخته وړي شي هغه لا سو دوه لسو کر شو ته غزو کارګر سره.
په پښتو داستان نثر کې چې ځنې کسان یو مطلب لرن ارایه کوي او ځنې کسان په ډیرو جملو کې ارایه کوي، دا د لیکوالو د سبک او د لیکوالو د لیکنی د شیوی پورې مربوطه خبره ده. خو په هر صورت باندې په معیاري او ستاندرد داستان کې هغه څه چې ډیر مهم دي هغه باید که وګد وي او که لنډ وي باید انځوریز شي، یعنی په تصویري بڼه باید وښودل شي او داسې وښودل شي چې خپله لوستونکي هغه صحنې ته یوړل شي او په هغه صحنه کې حضور پیدا کی چې دی خپل وګوري. دا یو مطلب دی. بل خبردار چې چوغړ ویوم پښتو داستان لیکنه یو ځوان ژانر دی تقریبا. مطلب مې دا دی چې زمونږ ادبیات زیاتره شعري ادبیات دي. شعر کرونه او پیړۍ لرغونتوب لري او مازی لري، خو داستان په تیره لنډ داستان او ناول دا د تیرې یوې پیړۍ په کم زیات مخکې یا وروسته په دغه موده کې ایجاد شوی دی او تر ننه رارسېدلی دی. دې داستانو یا لیکوالو مختلف موضوعات باندې تمرکز کړی دی. دا موضوعات د شرایط سره، د جامع د اجتماعي اقتصادي جوړښت سره، د پیښو سره رابطه لرل ده. سره دې چې ټول داستانونه یعنی د معیارونو له مخې نه او د نړیوالو قواعدو له مخې نه د بحث وړ دي چې باید خبرې پرې وشي، ځکه هنر په ابتدا کې هنر زیات داستان ته نه دی داخل شوی، نه په هنري بڼه باندې داستان نه دی پنځول شوی، زیاته میکانیکي او دغه بڼه لري، کلیشه‌ای بڼه لري. زیاتره موضوعات چې په داستانونو کې راوړل شوي دي دود، سنت، خرافاتو پر ضد باندې، د سواد د زده کړې پر ضد باندې، په خاطر باندې، د استقلال او ازادۍ په خاطر باندې داسې داستانونه لیکل شوي دي. دغه موضوعات پکې راغلي دي. یا مثلا په داسې یو وخت و چې ښه په یاد دي چې کله په افغانستان کې نوي سیاسي بدلونونه راغلل او په اصطلاح ایدولوژیک جریان رامنځته شو. په دې هغه ایدولوژیک جریان کې زیات د کارګر او د دیخار قصه وه، او د فیودال او د سرمایدار قصه وه، چې حتی دا خپله د تعامل او د دغه وړ ده، د تفکر وړ ده چې آیا د افغانستان د جامع ساختمان یا جوړښت، اجتماعي اقتصادي جوړښت همداسې و او که نه. نو په دې خاطر باندې دا هم دغه دی د بحث وړ، داسې هم موضوعات هم پکې وو. کله د تیرې پیړۍ په د نمایي نه وروسته چې کوم تحولات راځي او په افغانستان کې او خارجي یرغلونه راځي، دا یرغلونو پر ضد باندې هم یو اوسیان او یا یو طغیان موجود دی په داستانونو کې انعکاس کړی دی. سره دې چې دا به میکانیکي وي، حتی د دې پخوا کې ځینې داستان لیکوال وو چې هغوی مثلا د شوروي سرباز ستایلی دی، یا وروسته دی د امریکایي فرهنګ ستایلی دی، د امریکایانو په ستایله کې لیکل شوي دي. داسې هم شته دی، زه نمونې نه وایم اوس په دې دم کې، داسې تیمونه هم شته دی. خو داستان څنګه چې باید کوم عمق ته داخل شي، ژورو ته داخل شي، داسې لا لکه وختو ته پکار دی.
د یو شمیر افغان کیسه لیکوالو ذهن زوړ ښکاري. ناس په اروپا کې وي، د کلي د ماشومتوب کیسه به بیا بیا لیکي. کارګر صاحب فکر نه کوي چې نوی مکان خامخا زوړ ذهن هم تازه ساتي او نوي څه ورکوي.
خبره په زوړ او نوي کې به نه وي. که داسې مطرح کړو چې هغه افغانان چې په خارج کې دي یا د افغانستان نه مهاجر شوي دي، کډوال شوي دي، دلته یو د یوې رواني ستونزې سره دوی مخامخ شوي دي. دوی که خپل کلی ترسیمایي، خپل کور ترسیمایي، خپل ماحول، دلته پیدایش ماحول ترسیمایي، ګورو چې یو ماشوم چې کوم ځای کې پیدا شي، یو هلته خپوړې وکړي، یو هلته لوی شي، او هلته ښوونځي ته لاړ شي، دا ټول حوادث او هلته چې کوم د ژوند د کوم حوادث سره مخامخ شوی وي، په دې کې طبعا دا ټول پیښې، دا ټولې منظرې د هغه په تحت شعور کې ځای نیسي. او کله چې بیا داستان لیکي، د داستان د ورقو پر مخ باندې، د کاغذ پر مخ باندې، دغه فکري ذخیره هم لاره کوي د قلم په واسطه باندې. نو په دې خاطر باندې ولې کله چې بهر کې وي او د کډوالۍ په بدل کې وي، دا یو ډول نستالجیا سره مخامخ کېږي. د ودارکۍ چې د تیر زمان ارمان وکړي، سره دې چې دلته به د ستونزې ګاللې وي، ناخوالې به لیدلې وي، خو خپل وطن خپل وطن دی، دا هم دغه دی، خپل کلی خپل کلی دی. نو یو ډول بهرني ماحول کې چې کوم د کومې بېګانګۍ سره، د کوم پردیوالي سره مخامخ کېږي، دا هم یو تم دی چې تحقیق کې. خو که لږ په دې مسله باندې نورې خبرې وکړو، هغه دا دی چې په بهر کې یا د افغانستان نه رابهر شوي لیکوال، دوی یوه نوې تیم هم غځولی دی یا پراخه کړی دی او یا یې وده ورکړې ده، او هغه د دیاسپورا ادبیات دي. د دیاسپورا ادبیات نن په اروپا کې، په امریکا کې، په نورو هیوادونو کې د افغانان لخوانا په پښتو لیکوال لخوانا پنځول کیږي د ډیر نمونی او ډیر مثالونه ام شته
د موضوع په برخه کې هم یو مشکل شته ځینې کس لیکوال په سوجو په سیګرسي یو نیم وخت یو حقيقي پیشه ممکن لیکوال ته کیسه ورکړي خو حقيقي پیشه ډیر کله د داستان د ضعف سبب کیږي ځکه چې کیسه د حقیقت او خیال ګډوله ده ستاسو نظر څه دی
ارسل د خپل عقیدې په استناد نو کار دی او د خپل عقیدې نه مدافع دی زما په نظر باندې دغه د سوجو په سیګرزيدل او د سوجو مسله مطرح کول دا یو په اوس زمان کې لکه زړه خبره ده ما 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 مطلب می داره چی دا خپل ژوند دی و انسان ژوند په فردی لحاظ باندې او په اجتماعي لحاظ باندې دا خپل سوجا ده ژوند په هر لحاظ کې یو څه چې کله موږ مرتبیت سره مخامخ کیږو کله د جامع کې مخامخ کیږو کله چې د خپل ځان په باره کې سوچ کوو د حوادثو په باره کې سوچ کوو دا ټولې سوجې دي خدای چې څوک یې لیکلی شي او څوک یې نشي لیکلی دا بېله خبره ده یو خبره بله دا ده چې دنیا جهان بیرونی ماحول طبیعت جامع ډېر خلک ویني ټول خلک سترګې لري د شوپنهاور خبره چې هغه اصلا سترګې دي دا د انسان د جهان لکه تصویر داسې دی او هغه تصویر د سترګو له لارې نه کیږي د پنسول کیږي نو کله چې دغه دید د انسان پورې مربوط دی د ده فردیت پورې مربوط دی دی کولی دی لیکوال جهان د عادي خلکو په تصویر باندې نه ویني دی د حوادثو شاته حوادث ویني تاسو وګورئ د یو مثال دا د کافکا په اثارو کې دی کافکا ته د په اصطلاح باندې د راتلونکي دوران د هغه د ژوند نه وروسته دوران په اصطلاح د هغې اټکل کوي په خپلو اثارو کې د هغې پیشګویي کوي او دا هغه پیشګویي په اساس باندې دغه اثر پتوي لیکوال هم داسې دی یعنې په مجموع کې لیکوالان د خلاق دي د میکانیکي څه نه ویني نو که چېرته داسې حالت راشي د یو لیکوال په یاد باندې یو څه حوادث ویني هره لحظه سوژه ده ژوند هره لحظه سوژه ده که دا مهاجرت دی که دا په زوره باندې د خلکو را ایستل دي که دا خلک په شلاقو په خمچینو باندې وهل دي په درو وهل دي او سنګسارول دي دا ټولې خبرې د ژوند یوه برخه ده او دا 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 داستان ته او هنر ته لاره کوي او هنر دی چې انسان تفکیري
که د پښتو کیسو مثبت اړخ ته راشم په وروستیو دوو لسیزو کې ډېرې کیسې لیکل شوې دي د کیسو لیکوال زیات شوی دی د پلون ته بیا هیل زیات کیږي چې تکړه لیکوال او شي کیسه به پیدا شي او شته هم که څنګه
زه دې سره موافق یم چې په روسي او کلو کې ډېر کیسه لیکوال پیدا شوی دی او خاصتا امید دوی ته به هدا زیات شوی دی اوسنی لیکوال اوسنی ځوان نسل لیکوال چې کوم څه پنځه یې یا منسره وړي دا د دیار له سوا څلوېختو کلنو یا د پښتو ټولنې او بیا پښتو ادبي انجمن د لیکوالو پاپاندا په درنه د چاتینه حتی اوچت دي ایر په هغه وخت کې پښتو داسن بالکل ډېر نوې او ډېر ځوان او ډېر ماشوم خو دوی د نورو امکاناتو یعنې د جهاني فرهنګ نه په استفادې سره د هغې نه په هغې تر اغېزې لاندې ډېر څه او خ او په ژوره توګه پندوي نو دلته د دوی داستان هم هغه معیارونه لري هم پیغام لري هم جوړښت لري هر څه په دې کې هم تصویر لري په دې خاطر باندې دا امید بېحده زیات شوی دی
له کارګر صاحب څخه په مننې وړاندې په دې خبرونه کې د نه تسلیمېږم ناول په اړه اورېدلی شئ خلوی خبرتیا وروسته شعر لرو
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځنه ختم
هم کرکتنه له آزادی رادیو
افلاطون وای شاعری تر تاریخ حقیقت تنشته ده. د اتلسمی پیړی فرانسوی شاعر چارلس بودلر بیا دا لارښوونه کوي چې هغه وخت هم شاعری کوي او شاعری مهروي چې نثر لیکي. د کاملې عزیزی په شغ د دوی شعر سره ورو
د محفل هغه بی با کډم نه يم سید بلیلا و هی دلاس را بیلکم زبستا ماشکا سو سو وار کل کرم سلالای بمی خوشال ساتی دروم را پا وڑا وڑا خبر باندی رشیگی ما دس لپو وینو هر وقت را پاللی اول خدای او بیامی تا تدرس پارلی یه نازکی سما نیمه عمر دستاشی ملکی دخکلا تاج دی در پسر سا سما دخکلو سترگو یار دی مبارک سا دلایق دا هم دی حسن لایقی تدخار یا بناسک شهزاد گئی ز ده هسکو هسکو غرونو لیو نیم پسی تیرمی خدیر زمان اکڑا ده غزلت میهیت لارا پیدا نکړه تورزا سپرنو ستورو مینا سنور ستالا لیتا نگورم آغلی نیسترگو کی دوبیغم نورکیغم نبکلورتا بیر درستنیغم سی گلاب نیم نو نبسی رجیغم دخلیک در سر واخل لیو نیم کیل والے زمانی ورستیل والا ایونجلی دا چپستورو دمینا ایو شاعرکا شبنا دہاس کو غرونو ستال خڑو خڑو سترگو الہام اخلی سپتور اور بلدی وہلا سنا دال ہغی وغمی ہم انتقام اخلی دا هنداری ماتوی چی تور گوری دا سبوگ می سرکی نکڑی تا تا گوری لیوانی پترخ موکی تا پیوائی نلش وندا نل مرگ نویریگی مگر نا گل پوهیگی دا ویریگی دمینو جنکیو لسلگیو دمینو جنکو لاسویلیو
داخلی عزیزی مننه. د شیر پاړه یونانی فیلسوف پلوتارک چې تر میلاد وروسته په لومړی پیړی کې ژوند کړی دی وایي رسامي غلې شاعري ده او شاعري هغه رسامي ده چې شغیشي. تیرونه د پابلو پیکاسو یو رسم په 1.9 میلیون ډالرو خرڅ شو. دا انځور پیکاسو لنن بیا نوی کال مخکې شلی وو. د پیکاسو د نورو رسمونو په څیر دا رسم هم نوم لري. نوم یې شزه لسات سره. په دې رسم کې ظاهراً چې ورته ګوري بانجانی رنګه شین رنګ سور زیړ کم رنګه زیړ زرغون توربخون زرغون سپین او تور رنګونه کاریدلی دي. په انځور کې که چېرته څوک دقت وکړي یوه ښځه ښکاري او د دې انځور څیړونکي وایي چې دا میرمن تیرس والټر ده. والټر یوه فرانسوي موډله وه چې په پیکاسو مینه شوې وه. تر دې مینې وروسته پیکاسو د دې ګڼ انځورونه ایستلي دي. د پیکاسو یو بل انځور چې په هغه کې هم والټر رسم شوی ده په روسه شکل په 8.5 میلیون ډالرو وپلورل شو. د 6.7 سره انځور د پیکاسو دوهم ګران بیا اثر دی. د ده تر ټولو قیمتي اثر اته کال مخکې په 1.3 میلیون ډالرو خرڅ شوی وو. پیکاسو په 1871 کال کې په اسپانیا کې وزیږید او د 2 کلونو په عمر په فرانسه کې مړ شو. په نړۍ کې تر اوسه تر ټولو ګران بیا انځور د ایټالیایي هنرمند لیوناردو داوینچی د مونالیزا اثر دی چې په 900 میلیون ډالر پلورل شوی دی. دا اثر شاوخوا 500 کاله مخکې رسم شوی دی.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
یو ناول د بشری خدمت لپاره پلورل کیشي. د نه تسلیمیشن په نوم ناول ځوان کس لیکوال حضرت عثمان نوري لیکلی دی. دا کتاب په یو سل او شل مخونو کې په 2013 کال کې په ننګرهار کې سهار خبرندوی ټولنې چاپ کړ. د نن تسلیمې شم ناول شغلی نوري هغه وخت لیکلی چې دای د ننګرهار په هنتون د شبو او ادبیاتو د پنځه د څلورم ټولګي محصل وو. دا کتاب اوس بولی ته وړاندې شوی دی او هدف یې دا دی چې پیسې به هغو افغانانو ته وسپارل شي چې له پاکستانه د رواني میاشتې له پیل راهیسې په زور ایستل شوي دي او لا هم دا لړۍ روانه ده. مخکې تر دې چې له شاغلي نوري څخه واورو چې د دې کتاب بولۍ څو ته رسېدلې ده، د همدې نه تسلیمې شم ناول کیسه به په لنډه له دوی څخه واورو.
د ننګیالی په نوم یو هیرو چې د کتاب بیسیک کریکټر دی، په دې راڅرخي چې د وخت فرعونیت دنګې منارې راپرځوي او د وخت هغه جالکاران او فریبکاران چې د مخنیوي کوي، کاذب غرور ورته ښکاره کوي، د ده د دندې ممانعات کوي، د ده د ګډ ژوند ممانعات کوي، په ټولنیز ژوند کې ورته ستونزې ایجادوي، په بیلابیلو بهانو پلمو او اخوا دیخوا موضوعات ورسره نښتې کوي، دی ورسره مبارزه کوي. هغه کومې ستونزې او ننګونې چې دی په ژوند کې ګالي په کتاب کې شته، یعنې د دې کتاب په لوست سره یو ډول مبارزه هم زده کولای شو، یو ډول فکر هم ترلاسه کولای شو، د زغم او حوصلې دنګ منار هم پکې کتلای شو او په ټوله کې د نه تسلیمېدو د مبارزې سرلاری او د غوره ایدیالوژۍ فکر هم پکې نغښته دی.
اوس پر شو بولیتا نوری صاحب، د بولی د هدف په اړه که دا راته توضیح کړئ چې دا کتاب مو څرنګه انتخاب کړ او په مشخص ډول مو څه غوښتل چې له پاکستان راستنیدونکو افغانانو سره به څرنګه مرسته کوي؟
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، کله چې پاکستان په افغانان په زور او جبر راوستلو ته اړ کړل، اول ته نور داغوی د پاتې کېدو دپاره کومه کړنلاره برنامه نه درلود او ویسلې د دوی دپاره لومړیتوب وګڼنو. کله چې په تورخم د افغانان راوختل، هلته پنغالي کې ورته رسیدګي په سخته توګه ځکه نه کېده چې تازه بهیر پیل شوی او د راوستلو خوراک پوښاک ته ضرورت درلود، ژمنی لباس ته ضرورت درلود، انټرنیټي خدماتو غږیزو ټلیفوني اړیکو ته ضرورت درلود او ورسره په بیلابیلو موضوعاتو کې ګڼ نور مرستو ته چې هغه برېښنایي تذکیرې او همداراز نور موضوعاتو چې په هغې کې ورته تر یو حد رسیدګي کېده او دغه دپاره ورځ تر بلې دا هم برنامې فعاله کېدي او خلک ورتلل، چا نغدې پیسې ورکولې، چا خوراک پوښاک ورلېږه، چا همالته دیګ باندې کاوه او اخلی پخلی ورته کاوه او هغوی لاسنیوی کاوه، چا ورته نغدې ویشلې. ما فکر وکړ چې خطه خو لیکوال ځان ته نوې متخد ادب یو لار وای نو ستاسو په وس کې څه خو چې زیات وستي ورسی او زر افغاني دي د کډوال ته به ورواسته یو دغوی ته به پیدا پیسې چې ورده کړی نو کیسه به ختم شي او دغه پیسې دي وس کې ورغو دي. لیکلې به فکر وکړ چې نه زر افغاني وست نه رسی، حتما ستاسو کې داس یو چشته چې هغه د زر افغاني نه ډیر معادل نتیجه لري. فکر مې کړ چې رضا تا خو یو ډیر کتابونه لیکلي ژباړلې او پنځولې دي، نو دې کې حتما یو کتاب کړه. نو هغه چې ملګرو سره په مشوره بیا د ژباړې برخه اګنور کړه او د پنځونی برخه مو کنفرم کړه چې پاندې برخه کې بیا د تسلیمېګم په نوم د غناول مو په دې خاطر را مخته کړ چې یو نوم جالب و، بل د کډوال چې په زور رسنه شوی ول د دې لپاره یو جالب نوم و، او درېمه خبره دا و چې د ژباړې تخلیق برخه و نو ملګرو ویل چې دغه برخه را مخته کړه، نو ځکه مرته د ناول انتخاب کړه. دا کار هو ملګرو ویلې ادیبانو د ادب د بن بلبلانو د خبره کنفرم کړه چې دا کار په تاریخ کې چانه کړه، یو تهداب کې خود شو، یو بنسټ کې خود شو. د دې کار څخه زما شپږ موخې وي چې یو خدا فرهنګ دودولو چې په افغانستان کې فرهنګ ورسره د کتاب ویشنې دودو ګرځو، مخه چې د افغانستان کلچر او هغه فرهنګ د یو بل وژنې د خپل منځینه خطو او یو بل ته په نه متقابل احترام باندې دا پیغام ته لغړو، هغه پیغام کینسل کو ورته وي چې په افغانستان کې د کتاب ویشنې فرهنګ هم دود ګرځيږي، او بلکې موږ چې چا د بولی ورکو هغه سره یو تړون کو، قرارداد کو، او دا غواړو د یو تاریخي وبرخه وګرځو.
تر اوسه بولی څو تر رسیدلې؟
تر اوسه دوه بولی وهل شوې دي. لومړی بولی د شنوارو یو ځای هستوګن 15000 افغانۍ وهله، دا د بولی په لومړی ورځ باندې لوړ مقدار وو. دوهمه بولی بیا هم د بټیکوټ ولسوالۍ یو ځای هستوګن، البته د بټیکوټ ولسوالۍ اصلي هستوګن چې فیلی هستوګن ځای چې دایغه د هواد لیري د ناروی پوسټو خار کې اوسېږي، هغه لوري وهل شو چې 10000 افغانۍ و. نو درېمه بولی لاندې وهل شوې، او لامل دلیل هم همدا دی چې ملګری وای چې ته بولی ته وخت وټاکا، یعنی بولی کته ورځ او دوه نه ټاکی نو دا خو به بولی نشو. ما ورته ویل چې نه مونږ بولی معین وخت ځکه نشو ټاکل، لومړی ورځ کې دا خبره ورته کوله چې کتاب ویشن فرهنګ دود ګرځو دا به غونه ګرځيږي، بل کډوال یو ورځ نه دا دوه نه دی نو که سټاپ شي دا به هیڅ نو زمونږ د فرصت لاس ورکو نه کډوال خو لا ما غسر روان دي. نو خیر دغه د کتاب ویشن فرهنګ د خاطر به هم مونږ دا پروسه وزندو، نو بیا هم غو چې یو څلور ورځې د مخه ورته مونږ د پنځ شنبه ورځ ډیډلاین ورکړ چې د مازیګر تر څلور بجو به دوام کوي. نو دوه بولې تر اوسه وحل شوې دي، درې میته پته مو او ملګری په دې ټینګار کوي چې درې مو بولی باید هغه وخت وحل شي چې کله فاینل ورځ وي او درې ساعته څلور ساعته ورسي پاتې وي. نو دغه وخت ګروپ موږ ورته واتس اپ ګروپ هم جوړ کړی دی چې په دې کې دغه موضوعات سره شاربل کیږي او اپډیټ معلومات پکې ملګری لولي. او ملګری داسې مشته دغه ویل چې فاینل بولی ته پته مکیږي چې نیلامي کې څوک مخکیزي او بیا ورسره هغه سره رقابت هم وو.
ستاسو پیغام څه دی؟
غوښتنه مې له نړیوالو او ملي ژورنالیستانو داد چې دغه غږ منعکس کړي، لکه څنګه چې ازادي دغه خبری پوښښت ته ورکړ. دغه شان ملي او نړیوال رسنۍ باید په دې وخت کې د سکوت له انزوا عادي خواسي او دغه موضوع رسنیز کړي څو دي ته افغان او ملي سوداګر او هغوی چې وسل لري دغه بولی کې برخه واخلي، دغه تاریخ په خپل نوم کړي او پیسې حسن کډوالو ته سپارل کیږي. که یو سړی غواړي 1000 افغانۍ لاس په لاس وسپاري هم کولی شي، که یو سړی غواړي دغه کتاب واخلي او پیسې افغان کډوالو ته ورسیږي هم رسیږي. نو موږ په یو غشي وخ کار وکړو چې په هغه کې په بیرابیل رسنیو کې په هغه حق لمن مرکی کړی دي چې دلته غږی نو وخ بډیر ونیسي. نو په دې هله چې په دې کې رسنوال او رسنیز ادارې په خبري پوښښ کې او ملي او نړیوال سوداګران په کتاب په بولی کې په رقابت او سیالي سره ورشي.
لا شغل نوري څخه مننه. په دې هله چې ټول افغانان په خپل کور کې بسیا شي. له همدې سره ازادي راډیو مجله ران غاړم زحمت چې بر لتا سو اجازه اخلم تر بل خبرونه مو خدای مل.
پائمالا کرم عاشقی سفہ سیرن